شاولیکوټ ولسوالیو کې، او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډیر پیښې بلل کېږي.
کډوال هم ډیر دغه ولایت ته راځي. د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لري؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، و هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته یو خصوصا کندهار ولایت ته راوړي، هغه په منظمو واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینیش. البته یوازینی امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې، یا هم د ژړې د ناروغۍ په اړه باندې، دغه د پاره کوم عمل هم کم څه نه لرو. چې د البته مهاجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړي سوالونو ته، ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي، او په جنوب لویدیځ کې تقریبا 300 پیښې دي. علت څه دی؟
یو د دغې علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې، خصوصا جنوب غرب حوزه کې، د روغتیایي تعلیماتو او خپل د تعلیماتو کچه ډېره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلی سي چې خلک د واکسین په فایده نه پوهېږي، او څوک چې د دې فایده پوه نه سي، معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کېږي نه، یا استفاده نه ځینې کوي. بلاخره دا خپله دې ته لاره هواروي تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه بې برخې پاتې سي.
او غواړم د روسي سوال په لړ کې وپوښتم چې تاسو د دغه روغتیايي ستونزو د له منځه وړلو لپاره کندهار ولایت ته څه کړي دي؟
موږ کوشش کړی دی چې تر څو د ټولنې وهڅوو، او ټولنه دې ته وادار کړو تر څو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي. او څو وخت چې دوی په دې تصمیم نیولو باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیايي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د روغتیايي خدماتو په ښه کولو کې او د واکسین په رسولو کې و ټولنې ته دا دی چې که چیرې د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي، او همدارنګه د کورنیو ژمنتیا او تعهد موجود وي، همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاصمندي هڅې زموږ سره ملګری سي، زه په دې باور یم چې اکثر روغتیايي ستونزې به مو حل کړي.
د کندهار د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې د دې ولایت روغتیايي چارواکي وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای شي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب سټ کې عمومي. د ویب سټ آدرس مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونی البته د ویب سټ د سر راپور مدد چې په هلمند کې یوې انتحاري حمله یو پولیس وژلې او تر لاسو ډیر نور اټپیان کړی دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
سبا د شنبه ورځ ده، او ترشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو هم کولای سي چې له ازادي رادیو څخه د مسپخین لدو څخه تر څلورو بجو پرې واوري. د ټلیفون شميري او د پروګرام موضوع هغه وخت اعلانېږي. د خبرونی په پاتې شیبو کې 19 پروګرام حقیقت څه دی خبريږي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې اسې په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون د جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ ملي فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشأ رئیس پر همایون د فساد تور نه لګولی. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشأ رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشأ رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشأ رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک.
تشکر، تاسو نه مننه، خیر سی، خیر اغلاس.
غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کوم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوی د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لمړی معاون په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې، وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلاو منله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، گزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. اپ دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډیر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي. هغوی چې هرڅه ځواب ووایي، بیا موږ ورسره قانع یو. د دغه گزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه گزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو کله وضاحت ورکړي اوریدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاشتو لره، په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې پارلماني نه لرو، دلته په تنهایی باندې په ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره شي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس استعمالي خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په طریقه غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي، مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دی هم زورواکي دی، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد دی وپیژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي، خو د خپل سزا به وویني. اما کپ قانون کې ملامت نه ویني، ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله هم ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغسې بعضې موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلي دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه ته راشو، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو، او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نائب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخ باندې تللو، هغه د ده په اساس په هغه یو ګزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی دی چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړلو، چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره دي، مستقیماً رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره، یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي، نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځای نه شروع سوې وله،
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر د رسمي هیئت په رسمي پلاوي په راس کې روان و، نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه، چې ریاست جرګې د محترم نائب اول یا لومړي نائب معاون په ریاست باندې و، او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسي، هغه د کومې قلوردي ځمکه ولا په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده، نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استضاع رایه ورته واخلي او سلب اعتماد سي، نو دوی استضاع ته را حاضر سوي او راروه آماده و چې راتلو، نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه و مریض هم وویل چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم، نو هغه اساس منشأ یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سوراغی دماغ ټول پروګرام را خراب کړو، ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم، چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو او په منځ کې قرباني موږ وولو.
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندونکو پلاوی چې کوم گزارش وړاندې کړ په دې کې مختلف موارد اشاره شوی، یو دا چې په خپل د ولسي جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکړي، ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای استئ او تاسو هم په دې کې ګرامی استئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړئ، که چیرته نوی شوی نو څنګه د ولسي جرګې رئیس حاضریږي چې 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخي؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه وس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد سوی یا د موجود وي یا رئیس د ولسي جرګې کړي یا د موږ نور، دغه پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې، مخکې ما وویل چې د کور کرایې دغه شی نه وي، دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤل ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زری دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي معسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغو دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي، یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې تهیه کوي، د زومې کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي، چې دا تقریبا دا 4-5 کالو کې چې شی مصارف شوي دي د ټولو کلو، هغه هم خلاف د قانون نه دي، زه اوس هم صراحت وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي، د ولسي جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو، چې دغه موارد چې ماته ترسره سوي دي تاسې وایي چې تا کور مخې ته ولې زری دروازه جوړه سوې، ولې کانتینر ښودل سوی، ولې پیرهدار ده، ولې مصارف کېږي، هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر، زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ماته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته ترسره سي، ولی که تاسو نه غواړئ چې دا مشورات وي، چې که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته وایي چې هغوی هم لرې کړي، او که بیا هغوی ته نه وایي ستنه ماته وایي چې لرې کړي، زه په خپل حاضر يم چې هغه یاغه وسایل ټول به تر انتقال سي شورا ملکیت را دي سي زه په خپل چاره په خپل وکم او یا کاغه سي نوي مجبور یم زه هغه پیسې په خپل ورته ورکم سي ما امنیت خوندي خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کم خو هغه د خپل خبره ده ولی هغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعاً خلاف دي قانوني دي
روسي پښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې دا سراپور نه خبره شو چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړي دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا اوازې او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته یې وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د حقوقو په منځ کې قرباني او اوس چې دوی په نهایت کې د نتیجې ته سر رسیدلې دي چې دواړه طرف متضرر کیږي او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځي موږ تاسو په خپل منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پریکړه ته سره ورسېږو او دغه قضیه را واخلو په دارنشاه باندې چپکو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.